رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدر من اوریدونکو، د دومه پښتو خبری خبرونه په پایل کې پام وکړئ. د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
نن متحده عربی اماراتو کې د امریکا او د افغان طالبانو ترمن د سولې مخامخ خبرې وشوې. ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړ، او د امریکا یو محکمې د پخواني ولسمشر اوباما لخوا جاری کړې د صحي بیمه پالیسي غیر قانوني اعلان کړې ده.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لاوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته خبرو. عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې مذاکراتو ته خلک خوشبینه دي.
زمينه دې ته مساعده شوې ده چې یو صحیح پیشرفت د سولې په خبرو کې رامنځته شي.
د افغانستان جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه پیلېږي.
هغه څوک چې غواړي د جمهوری ریاست لپاره ځانونه کاندید کړي، د منګلې ترزلمونو مطابق به خپل نوماندي ثبت کړي.
اروپا کې خلکو د مهاجرت د نوي تصویب شوي قانون په ضد مظاهرې کړې دي. قدر من اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته خبرېږي. اوس درته زه نوشا باشنا او متی الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
نن دوشنبه په متحده عربی اماراتو کې د امریکا د متحده ایالاتو د وسلوال طالبان ترمن د سولې اړوند مخامخ خبرې وشوې. د سولې اړوند په دغه پنځه اړخیزه ناسته کې د امریکا او د طالبانو استازو سربیره د سعودي عربستان، اماراتو او د پاکستان نمایندګان هم ګډون کوي. وسلوال طالبانو هم په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دغه خبرو کې په چې خطر کې د دوی کوم استازي دي هغه ګډون کوي. طالبانو دغه ناسته تایید کړې ده. د نه وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تېر جمعې په ورځ د امریکایي مقاماتو او د وسلوال طالبانو ترمنځ د پاکستان په کوربتو مخامخ خبرتور سرسره کولو وړاندیز کړو، خو چې هغه هم عملی نشو.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په متحده عربی اماراتو کې له طالبانو سره د امریکایي استازو ناسبه د سولې د مذاکراتو په برخه کې د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. د دې شورا د غړي حکیم مجاهد په باور چې د طالبانو د بندیانو تر آزادولو وروسته د یو اوږدمهاله اوربند اعلان امکان هم شته. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په متحده عربی اماراتو کې د امریکا او د طالبانو د استازو ناسته به د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د باور د فضا په جوړولو کې مرسته وکړي. د دې شورا غړی او د طالبانو پخوانی ډیپلومات عبدالحکیم مجاهد وایي چې د طالبانو لومړۍ غوښتنه به د هغوی د سیاسي بندیانو آزادول وي.
کله چې د اعتماد فضا رامنځته شول، زما په عقیده باندې بیا وروسته د اوربند لپاره هم زمینه مساعدی دي، تر څو چې دلته یو دوامدار اوربند په افغانستان کې موجود نه وي، موږ نسو کولای چې دغو جګړو ته د پایټه کې کېږدو.
بلخوا د افغانستان د سولې مشورتي بورډ وایي چې د وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو صلاحیت افغان حکومت لري، نه سیاسي ګوندونه. یاد بورډ د دوشنبه په ورځ په ارګ کې د ولسمشر غنی او د نور افغان چارواکو سره غونډه کې د حکومت مشرۍ د طالبان سره په خبرو ټینګار کړی دی.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر به د راتلونکي شنبه په ورځ چې د جدي لومړۍ نیټه کېږي پیل شي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد د دوشنبې په ورځ د لیندې په شپږویشتمه د مطبوعاتي کانفرنس په مهال وویل د نوملیکنې لپاره دولس ورځې په نظر کې نیول شوي دي چې د راتلونکي شنبه په ورځ به پیلېږي او اول د جدي نتر دولسم د جدي پورې به دوام کوي. د ټاکنو کمیسیون رئیس وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د اعلان شوي مهال ویش له مخې د راتلونکي 1398 کال د حمل د میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. تر دا مهال افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر شاید محمد ابدالي په رسمي ډول د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو ته د درېدو ویل دي.
د ملګرو ملتو عموم منشي انتونی ګوتریس ویلي دی چې د افغانستان شخړه باید د خبرو اترو له لارې حل شي. ګوتریس په ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې د هر ډول هڅو هدف باید د مذاکراتو له طریقه د سولې تامینېدل وي. نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي د تماچو یماماتو په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د حالاتو په باغ په درې میاشتنی رپورټ وړاندې کړ.
د ملکی تلفاتو په اړه ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوی یا یوناما د 2013 میلادي کال د نهمې شپې په راپور کې ویلي چې دغه موده کې شپږ سوه نهه څلوېښت ملکي افغانان په جګړه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ په وسلوالو نښتو کې وژل شوي دي. د اوچا رئیس ټوبی لانز د ملي یووالي د حکومت له مشرتابه وغوښتل چې د جمهوري ریاست د راروانو ټاکنو په مهال د هر اړخیز تدابیر ونیسي تر څو د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخه ونیول شي.
تاسو د سیمیو د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راوړي نه اوري. ولسمشر ټرمپ د محکمې د پریکړې هرکلی کړی دی چې د اوباما په دوره کې منظور شوی د روغتیا د بیمې قانوني غیرقانوني بلل دی. د یو فدرال محکمې قاضي وایي څرنګه چې دغه قانون ټول امریکایان د صحیح بیمې اخیستلو ته نه اړ کوي او کوي وای نخلي نو جریمه کیږي، نو ځکه د اساسي قانون له مخې دا یو مخیرت دی. نور حال په دې ریپورت کې
د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له دوو کلونو نه په کمه موده کې د پخواني ولسمشر براک اوباما د وخت میراث ډیره مهمه برخه فاسه کړله. په دې کې د ایران سره اتمی معامله، د پاریس د اقلیم د بدلون موافقه او د یو شمېر نورو فرمانونو فسخه کول چې د مهاجرت له مسایل نه نیولې تر اقتصادي او سون موادو پورې شیان پکې شامل دي. راپورټ وایي د اوباما د صحي بیمې پلان اوس محبوبیت او مقبولیت پیدا کړی دی. سرویګان وښودله چې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې ډیرو خلکو غوښتل چې خوندي وساتل شي، خو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي دا د بیمې د یو نوي قانون د جوړولو لپاره ښه فرصت دی. جمهوري غوښتونکو له پخوا نه دا استدلال کړی دی چې په کار د هیڅوک د صحي بیمې اخیستلو ته اړ نه کړی شي.
تاسو د سیمې د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ.
سپینې ماڼۍ یو ځل بیا ټینګار وکړ که کانګرس د مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو وړاندیز شوي پیسې ونه مني چمتو دی چې د حکومت فدرال ادارې وتړي. د مکسیکو او امریکا ترمنځ پر پوله د دیوال جوړولو موضوع د سپینې ماڼۍ او کانګرس ترمنځ اختلاف د دې لامل شوی چې د 2019 کال بودیجه لا تر اوسه تصویب نشي. که د راتلونکي جمعې تر ورځې دا بودیجه تصویب نشي، د امریکا فدرال حکومت به وتړل شي.
سعودي عربستان د یمن په جګړه کې د نړیوال اطلاف سره د مرستو د بندولو په حکله د امریکا د سنا مجلس پریکړه لیک غندلی دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې لیکلي چې امریکایي سناتورانو د بې بنیاده تورنو په اساس د مرستو د بندولو پریکړه لیک ته رای ورکړی. سنا تېره اونۍ فیصله وکړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان سره فوجي مرستې په پریکړه لیک د خبریال جمال خاشقجي وژل غندل شوي ختمې کړي دي او له سعودي چارواکو یې غوښتل چې خپله بهرنۍ پالیسي هم نرمه کړي.
د سودان ولسمشر عمر البشیر سوریې ته په رسمي سفر تللی دی. د لومړنی عرب سیاستوال دی چې د سوریې د کورنۍ جګړې له پیل کېدو وروسته په دمشق کې له چارواکو سره لیده کاته کوي. د حکومت خبري اژانسونو ویلي دي چې ولسمشر بشار الاسد د خپل سوډاني میلمه د هرکلي لپاره هوایي ډګر ته تللی و. د سفر جزئیات خپاره شوي نه دي، خو رسنۍ ویلي دي چې دواړو لورو د جمهوري ریاست په ماڼۍ کې د سیمې او سوریې پر حالاتو خبرې کړي دي. اکثرو عربي هیوادونو په دمشق کې خپل سفارتونه تړلي او له مخالفینو سره په جوړجاړي کې د بشار الاسد رژیم ناکامه بللی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په متحده عربي اماراتو کې له طالبانو سره د امریکایي استازو ناسته به د سولې د مذاکراتو په برخه کې د جګړې ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. په دې اړه په موکې رپورټ ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په متحده عربي اماراتو کې د امریکا او د طالبانو د استازو ناسته به د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د باور د فضا په جوړولو کې مرسته وکړي. د دې شورا غړی او د طالبانو پخوانی ډیپلوماټ عبدالحکیم مجاهد وایي چې د طالبانو لومړی غوښتنه به د هغوی د سیاسي بندیانو آزادول وي.
کله چې د اعتماد فضا رامنځته سول زما په عقیده باندې بیا وروسته د اوربند لپاره هم زمینه مساعدی دي، تر څو چې دلته یو دوامدار اوربند په افغانستان کې موجود نه وي موږ نسو کولای چې دغو جګړو ته د پای ټکی کېږدو. بنا ان د اوربند رامنځته کېدل د افغانستان د خلق غوښتنه ده، د افغانستان د ولس غوښتنه ده، همچنان د بین المللي ټولنې غوښتنه ده او د طالبانو اسلامي تحریک به بیا وروسته د اعتماد جوړونې نه په دې باندې غور کوي.
د امریکا او طالب استازو تر څنګ سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو او پاکستان د استازو په ګډون په دغه ناسته کې د افغان حکومت او د سولې عالی شورا استازو ګډون نه دی کړی. سیاسي شنونکي وایي چې دا ډول غونډې د منظم خبراتورو لپاره لاره هوارولی شي.
د سولې خبرې هغه وخت کې مخکې ځي چې جنگ یو بمبست ورسیږي، هغه سټیل میټ چې ورته مونږ ویو، او دا کوم بمبست چې کوم یو دی دا تقریبا ټولو خواوو لپاره په تاوان دی. افغانان دپاره هم تاوان دی، طالبان ته هم په تاوان دی، منطقي هیوادونو دپاره او امریکا دپاره هم. نو زه فکر کوم چې زمینه دې ته مساعده شوې ده چې یو صحیح پیشرفت د سولې په خبرو کې رامنځته شي.
ډېرې کسه هم د امریکا لخوا له طالبانو سره د سولې وروستۍ هڅو ته خوښ دي، خو وایي چې د تیرو کلونو لاسته راوړنې باید د سولې قرباني نه سي.
هیله مند یو چې دا سوله د افغانستان لپاره یو اوږدمهاله جګړه ونه وسی، هغه څه چې په دې وطن کې دي چې هغه هم د لاسه لاړ نه شي. بنان زمن هي شیری خزي چې تر هر چا زیات په دې باندې پیږم چې سوله د خزو د بچیانو هغه چې په غی کې دي، هغه چې په شادي، هغه چې په خوا دي، هغه ټول دې تړتیا لري چې باید سوله کې ژوند کې وسولې.
بلخوا په کابل کې د مدني ټولنې استاذ وایي چې حکومت باید له طالبانو سره د سولې په تړاو د هر ګام په اړه ولسته معلومات ورکړي او د خلکو سلا مشورې واخلي.
په هر کچه چې هوکړه کیږي د سیاسي او حقوقي میرونو سره سم باید په لیکلي ډول وي او له رسنیو سره باید شریک کړل شي.
ارګوایی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د سولې مشورتي بورډ په ناسته کې د دې بورډ غړو د افغان دولت له لارې له طالبانو سره پر مذاکرې ټینګار کړی او ویلي دي چې د اساسي قانون له مخې د مذاکرې صلاحیت د دولت دی نه د سیاسي ګوندونو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
امریکا غږ آشنا رادیو ندی سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته ادامه ورکو. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو نوم لیکنه د شنبه په ورځ د مرغومی یا جدي په لومړۍ نیټه پیلېږي. د انتخاباتو کمیسیون چارواکي وایي چې د جمهوري ریاست د کاندیدانو د نوم لیکنې لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. په همدې اکله د ممتاز بهیر رپورټ اورو.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د مهالویش لمخې ټاکل شوی چې د راتلونکو شنبه په ورځ چې د مرغومی یا جدي میاشتې لومړۍ نیټه سره برابرېږي د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر رسمن پیل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د دوشنبه په ورځ خبريالانو ته وویل چې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر 12 ورځې دوام کوي او کمیسون ورته بشپړ چمتووالی لري.
د ثبت نام لپاره 12 ورځې په نظر کې نیول شوی چې راتلونکو شنبه په ورځ به ان شاء الله پایل کېږي. د اول د جدي نه د دولسم ته جدي پورې به دوام لري. هغه څوک چې غواړي د جمهوریت ریاست لپاره ځانونه کاندید کړي د مونږ د طرزالعملونو مطابق به خپلې فرمې د کمیسیون څخه ترلاسه کوي او دغه پرمو د ډکېدلو څخه وروسته به خپل شخصان کمیسیون ته تشریف راوړي تر څو خپل نوماندي ثبت کړي.
دا جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره تر اوسه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او په هند کې د افغانستان پخوانی سفیر شهیدا محمد عبدالی په رسمي ډول د کاندیدای اعلان کړی دی. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د مهالویش پر اساس د کاندیدانو وروسته لیست د سلواغي یا دلوي میاشتې پر شپږشتمه نیټه اعلانېږي. د دغه مهالویش لمخې کاندیدانو ته د کمپاین لپاره دوه میاشتې وخت ورکړل شوی چې د مرغومی له 28مه څخه پیل او د 1499 کال د وری یا حمل پر 28مه پای ته رسیږي. له هغې وروسته دوري پر یو دیرشمه د جمهوری ریاست انتخابات ترسره کیږي او د غوی یا سور پر یو ویشتمه د دغو انتخاباتو لومړنی نتایج او د غبرګولی یا جوزا پر 15مه وروستي نتایج اعلانېږي. د افغانستان له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه وایي چې د انتخاباتو کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو په مهال ویش کې د دوی وړاندیزونو ته هم ځای ورکړی او د پام وړ اصلاحات یې پکې راوستي دي، خو دوی ټینګار کوي چې لا هم په دغه مهال ویش کې یو لړ امنیتي، تخنیکي او بودیجوي ستونزې پر خپل ځای پاتې دي. د آزادو او عادلانه ټاکنو یا فیفا د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ ته وویل چې دغه ستونزو او د انتخاباتو د کمیسیون ظرفیت ته په کتو ښایي د جمهوري ریاست انتخابات پر خپل ټاکلي وخت ترسره نشي.
دغه مراحل چې وړاندوینې کړې ده اکثر پر مثال دیو یو څه بودیجه نه لري یا اوس آماده نه دي یا په تخنیکي یا امنیتي یا د اقلیمي لحاظ باندې دوی ستونزې لري چې هغه نشي کېدلی په کم وخت کې ترسره شي او د پارلماني ټاکنو پایلې اوس د نهایي شوي نه دي. د همې بحث د تاسو پوهیږي چې د خوست کې نن موږ خبر شو چې هلته د کمیسیون دفتر تړل شوی ده، په بغلان کې ستونزه پاتې ده، دغه دوه ساعت شوي نه دي او یو درشم د هر مهال د موږ لپاره اوس هم د
په همدې حال کې یو شمیر سیاسي ګوندونو په شفافه توګه د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د انتخاباتو کمیسون او افغان حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړي او له هغوی څخه یې غوښتي چې په دغو ټاکنو کې د هغوی وړاندیزونه په جدي ډول په پام کې ونیسي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې پر مهال د هغوی د لسو ګوتو بایومیټریک، د سترګو سکن او د انځور اخیستل، د رای ورکولو او رای شمیرلو پر مهال له ټکنالوژۍ څخه استفاده، د انتخاباتو د ورځې په پای کې د رای ورکوونکو د شمیر نشرول، ګوندونو ته د انتخاباتو له ټولې پروسې څخه د مؤثر نظارت زمینې برابرول او د انتخاباتي کمیسیونونو په اسنادو، طرزالعملونو او مدیرانو کې د اصلاحاتو راوستل د دغو ګوندونو مهمې غوښتنې دي. دغو ګوندونو خبرداری ورکړی که چیرې د دوی وړاندیزونه ونه منل شي، دوی به د موقت حکومت د جوړولو غوښتنه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
چین په دې وروستیو کې ایغوري مسلمانانو باندې فشارونه زیات کړي دي او د راپورونو له مخې په زرګونه ایغوریان چې په چین کې په داسې کمپونو کې بندیان دي چې د چین په وینا تعلیمي مرکزونه دي. په دې بندیانو کې د یو شمیر پاکستانیانو ایغوری مسلمان ښځې هم بندې دي چې ویل کېږي ورته د اسلام دین نه د اوښتلو زده کړې ورکول کېږي. دغې ښځې غواړي چې بیرته د خپلو کورنیو سره یو ځای شي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د تازه او وچو میوو پاکستانی سوداګر چودری جاوید عطا چې میرمنې د چین په اکثریت مسلمان میشته سیمه شمال ویدیز سنگیان کې ژوند کاوه، یو کال مخکې هغه مهال خپله میرمن لیدلې وه چې دی بیرته پاکستان ته د ویزې د تمدید لپاره تللی و.
هغې هلته په کمپ کې درې میاشتې زده کړې وکړې او د شورا دفتر به ویل چې دا ډیر عادي دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، د تخنیکی ستونزې له کبله رپورټ نیمګړی خپور شو، نو اوس تاسو پام بل رپورټ ته راګرځوم. ګڼ شمیر محافظه کار او ملت پال ډلو د یکشنبې په ورځ په بلجیم کې د ملګرو ملتونو د نړیوال مهاجرت د پریکړې په ضد مظاهرې وکړې. د مهاجرت اړوند دا نړیواله موافقه چې تېره اونۍ په مراکش کې د څه باندې 160 هیوادونو له خوا لاسلیک شوه، د وروستیو کلونو د بشري ناورینونو او جنجالونو د مخنیوي لپاره د خوندي او قانوني مهاجرت پلوي کوي. خو ګڼ شمیر اروپایان په دې اندېښمن دي چې دا موافقه به د لا زیات مهاجرت او کډوالتوب سبب شي.
په زرګونو مظاهره کوونکي په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د لویو دفترونو مخې ته راټول شوي وو او د ملګرو ملتونو دغه موافقې پر ضد یې شعارونه ورکړل چې د نړیوال مهاجرت د تنظیم لپاره یې عمومي لارښود مطرح کړی دی. خو د یکشنبې ورځې مظاهرې ځکه په تاوتریخوالي واوښتې چې مظاهره کوونکي د پولیسو سره لاسو ګریوان شو. ځینو مظاهره کوونکو ویل د منځني ختیځ، شمالي افریقا او آسیا یو شمېر مهاجرین د هغو اجتماعي کومکونو ګټه اخلي چې اروپایان یې د سخت کار له امله تمویلوي.
مون تر 80 کلنۍ کار کوو، دا عادي خبره نه ده او دوی په هغو مهاجرینو پیسې ویشي چې زموږ د هیواد خدمت نه کوي. دوی زموږ د هیواد هیڅ قدر نه کوي، نو ولې باید موږ ورته پیسې ورکړو؟
یو شمېر نور یې بیا د خپل هیواد اجتماعي جوړښت بدلون نه خوښوي.
اروپا له دې وروسته د سیاست، اروپایي اتحادیې او د اروپا د کمیسیون د ریاست په وجه مړه ده، ځکه دوی هغه معاهده امضا کړه چې د مهاجرینو راتګ تضمینوي. دا په دې معنا دي چې اروپایان به خپل کورونو کې مړ شي.
امریکا او ځینو نورو هیوادونو په رسمي ډول ملګرو ملتونو ته خبر ورکړی چې دوی له دې موافقې وتلي دي. په اروپا کې هم په دې وروستیو کلونو کې هیوادونه یو د بل پسې د مهاجرینو پر مخ سرحدونه او د ورتلو لارې بندوي، خو خلک دا عمل نجات پرستی ګڼي. د شنبې په ورځ په روم کې د ټولو ایټالیانو مظاهره کوونکي راغونډ شوي او د مهاجرینو سره د تبعیض پر ضد یې مظاهره وکړه.
په ایټالیا کې وروستي قوانین د تبعیض، خفګان او جنجالونو د رامنځته کېدو سبب کیږي. موږ په دې باور یو چې زموږ موجودیت د هغو خلکو په ګټه او یو شان دی چې د رنګ او له نژاد پرته غواړي ښه ژوند ولري او امن جهان غواړي.
د یکشنبې په ورځ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس هم د ملګرو ملتونو د پریکړې پلوي وکړه.
زه د ملګرو ملتونو څخه هیله من یم او د دې موافقې نه یې مننه کوم. اوس به د هغو کسانو سره په مسؤلیت، صمیمیت او حوصلې چلند کیږي چې د ډیرو دلیلونو له امله خپل هیواد پرېږدي. زه ستاسو په دې نیت باور لرم.
د مهاجرت په ارتباط دا مظاهرې په فرانسې، اتریش، هنګري، کاناډا او نورو هیوادونو کې د هغو لاریونونو سره همزمانه پیل شوي چې د کورني اقتصادي پالیسیو پر ضد دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
له طبي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان دولت وایي چې د روان مالي کال له پیله تر دا مهال د طبي پیښو او وچکالۍ له امله څه باندې 600,000 کسان زیانمن شوي دي. خو په ورته وخت کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي چې د همدې کال له پیل راهیسې دا مهال 600,000 کسان د جګړو او وچکالۍ له امله بې ځای شوي دي. لیمی نیازی په همدې موضوع رپورټ رالیږلی.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغانستان د دولت وزارت ویان تمیم عظیمي د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په 1990 کال کې طبیعي پیښو او وچکالۍ څه باندې 600,000 کسان زیانمن کړي دي. هغه وویل چې د دوی وزارت وتوانېد په دغه موده کې 1,500,000 کسانو سره عاجلې مرستې وکړي.
طبیعي پیښو مخصوصا وچکالۍ له امله چې په غور، هرات او بادغیس کې ډېره وه، مونږ 1.5 میلیون زیانمنو کسانو سره مرسته وکړه.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغان دولت وزارت همدارنګه وویل چې په 16 ولایتونو کې د وچکالۍ له امله 2,000 میټریک ټونه غنم او د مالونو لپاره 14,000 ټونه واښه او حیواني خواړه اړو کسانو ته ویشلي دي. خو په ورته وخت کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت امریکا غږ ته وویل چې د روان مالي کال له پیل څخه تر دا مهاله څه باندې 600,000 کسان د جګړو او وچکالۍ له امله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا د یونیسف ادارې تیره میاشت ویلي و چې یوازې سږ کال شاوخوا 230,000 افغانان د وچکالۍ له وجې په هرات، بادغیس او غور ولایتونو کې د خپلو کلیو او سیمو خوشي کولو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان وایي په وچکالۍ ځپلو سیمو کې افغانان اړ شوي چې درې وخته ډوډۍ ونه خوري او د ژوندي پاتې کېدو لپاره خپل څاروي خرڅ کړي. د خوست ولایت عبدالله جان بزګر دی او د سږ کال د وچکالۍ کیسه کوي.
هغه وخت چې بارانونو ته زیاته اړتیا و، بارانونه ونه شول، نو فصلونه، حیوانات او نور څړځایونه د وچکالۍ سره مخامخ وو. همدارنګه هغه حیوانات چې په څړځایونو کې څری د هغوی لپاره مناسب څړځایونه آماده نه شول.
بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا په خپل راپور کې چې دوه اونۍ مخکې خپور کړی، په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د 13 کلنې دوامدارې جګړې څخه زیږېدلو ناخوالو تر څنګ روانې وچکالۍ د افغانانو ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د افغان دولت وزارت همدارنګه وایي چې د ژمي په موسم کې له طبیعي پیښو سره د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره 1,98 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي دي. دوی وایي چې د ژمي په موسم کې چمتو دي چې له 2,522 کورنیو سره د غذایي او له څه باندې 11,000 نورو سره د غیر غذایي توکو مرسته وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
روغتیایي مسؤلین وایي چې د ماشومانو نظافت ته پاملرنه کول هم د ګذر ناروغۍ په مخنیوي او له منځه وړلو کې مرسته کوي. روغتیا پالان له خلکو غوښتنه کوي چې خپل ماشومان په خپل وخت واکسین او نظافت وساتي. په دې اړه د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی د خوست عام روغتیا له رئیس ډاکټر ګل احمد شاه لکنوال سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اورېدو ته راګرځو.
رئیس، په افغانستان کې لا هم یو شمیر خلک د پولیو د خطر په اړه لازم معلومات نه لري. پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده؟
د پولیو وایرس له هغه وایرسونو له جملې څخه ده چې د انسان په وجود کې په عصبي حجراتو باندې حمله کوي. عصبي حجرې له منځه وړي او یا هم د مرګ سبب کیږي. وایرس اکثره وخت درملنه نه لري، خو نو دې لپاره د پولیو وقایع کول یا واکسین کول تقریبا 99.2% کله چې په منظمه توګه هر میاشت نوموړی د پولیو واکسین تطبیق کړای شي مافیات منځته راولي.
معمولا د پولیو وایروس څه ډول له یوه انسان نه بل انسان ته انتقال مومي یا په ځانګړي ډول ماشومانو ته؟
15 مختلفې طریقې دي چې هغې طریقو د لارې د یوه مریض انسان څخه سالم انسان ته ماشوم ته انتقالیږي. اول چې دی د ګوتو په واسطه انتقال، کله چې یو ملوث جسم سره زموږ لسونه په تماس کې شي د هغې تماس په واسطه د ګوتو په واسطه هغه خولې ته انتقالیږي او د خولې د لارې په کولمو کې دا فعالیږي، دغه منځته راځي. دویم موچان غوماشي، د دې په واسطه هم نوموړه وایرس یوه ناروغ انسان څخه روغ انسان ته انتقالیږي، ماشومانو ته انتقالیږي. دریم هغه خوراکي مواد، هغه غذا چې هغه شوي ککړی وي، د هغې په واسطه دا دریمه لاره ده. څلورمه لاره چې ده، د غیطه موادو په واسطه هم دغه وایرس انتقالیږي. او پنځمه طریقه بیا چې ده، د هغه میوجات، سبزیجات او هغه خام مواد چې دوی ایښول کېږي نه مفتله شوي وي او چې ونه ایښول شي، نو دې په واسطه هم دغه وایرس انتقالیدای شي د انسان کولمو ته، د انسان کولمو نه وروسته بیا انسان وجود ته انتقال سره یاد کی.
ستالو دغه خبره زما برداشت ده چې چاپیریال پاک ساتل او همدارنګه د ماشومانو نظافت ته توجه کول د وایرس د انتقال په مخنیوي کې
مهم رول لري. بالکل، حفظ صحای فردی، حفظ صحای محیطی هغه څه دي چې موږ د مختلفو سری ناروغیو څخه محفوظه په امان کې ساتي. نو د دې لپاره مې په ټولو خوشمشتو خلکو ورونو خویاندو څخه غوښتنه دادو چې د امراضو څخه وقایه بهتره ده، نو خپل حفظ صحه پردي د ټولنې او جامعې باید ډیره په نظر کې ونسو.
ډیره مننه.
او د مهمو خبرونو لاندې دیدل بیا، نن دوشنبه په متحده عربی اماراتو کې د امریکا د متحده ایالاتو او د وسلوال طالبانو ترمن د سولې اړوند مخامخ خبرو بل ناسته هم ترسره شوه. د سولې اړوند په دغه 15 ارخیزه ناسته کې د امریکا متحده ایالاتو او طالب استازو سربیره د سعودي عربستان اماراتو او د پاکستان نمائندگان هم ګډون کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په متحده عربی اماراتو کې د طالبانو سره د امریکا د استازو ناسته د سولې د مذاکراتو په برخه کې د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کوي. د افغانستان د سولې مشورتي بورډ وایي د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو صلاحیت افغان حکومت لري، نه سیاسي ګوندونه. یاد بورډ په ارګ کې د ولسمشر غنی او نور افغان چارواکو سره غونډه کې د حکومت په مشرۍ له طالبان سره په خبرو ټینګار کړی دی. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشر ټاکنو د نوماندانو د نوملیکنې بهیر به د راتلونکي شنبه په ورځ چې د جدي لومړۍ نیټه کېږي پیل شي. د ملګرو ملتونو عموم منشي انټونی ګوتریس وایي چې د افغانستان شخړه باید له خبرو اترو لارې حل شي. ګوتریس په ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې د هر ډول هڅو هدف باید د مذاکراتو له طریقه د سولې تامینېدل وي. د ملکی تلفاتو په اړه ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما د 2013 میلادي کال د 9 میاشتو په یو راپور کې ویلي چې دغه موده کې 609 ملکی افغانان په جګړه کې د ښکېلو خواو ترمنځ په وسلوالو نښتو کې وژل شوي دي. ولسمشر ټرمپ د محکمې د پریکړې هرکلی کړی دی چې د اوباما په دوره کې د منظور شوي د روغتیایي بیمې قانوني غیرقانوني بللی دی. د وی فدرال محکمې قاضي وایي څرنګ چې دغه قانون ټول امریکایان د صحي بیمې اخیستلو ته اړ کوي او که وایي نخلي نو جریمه کیږي، نو ځکه له اساسي قانون سره مغایرت لري. سپینه ماڼۍ یو ځل بیا په دې خبره ټینګار کوي چې کانګرس د مکسیکو په پوله د دیوال جوړولو وړاندې شوي پیسې ونه مني، نو تیار دي چې د حکومت فدرالي ادارې وتړي.
درنو واویدونکو، نیم ساعته خبری پښتو دوهم خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په راتلونکو څولاندو شیبو کې د دری خبرونه اوریدل مهیروي. تر بیا هم خدای مل شي.